مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دي. زه په امیر ساحل په دغه خبرونه کې در سره یم. نن د 2011 زیږیز کال د سپتمبر 11 نیټه ده. پوره لس کاله آګاهو په همدې ورځې د امریکا پر نیویارک او واشنگټن بریدونه شوي ول چې تر دې وروسته د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه پیله شوه. د سپتمبر د 11 تر دې لویې پیښې وروسته نن څه حالات دي، همدا زموږ د نننیو ټولو خبرونو لویه موضوع ده. تر هر سلام اخی اسرار علم مومن ته ورزو چې د دې محل خبرونو مو خبر کړي.
اول دا مهم خبرونو لنډیز. امریکا کې د 11 ستمبر ترګریز بدون چې پکې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو، نن یې لسمه کلیزه مانځل کیږي. د پاکستان په سیند صوبه کې لا هم بارانونه روان دي او یوازې په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجې 8 کسان مړه شوي دي. او عرب لیگ په شام کې د هر قسمه بهرني مداخلت وړاندیز رد کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې د 11 ستمبر ترګریز بریدونه چې په کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو، نن یې لسمه کلیزه مانځل کیږي. په دې موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په پام کې دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د هغه ځایونو دوره کوي چېرته چې د کال 2001 د ستمبر په 11 نیټه ترګریز بریدونه ترسره شوي وو، لکه واشنگټن، نیویارک او د پنسلوینیا ریاست. تر کلیزې یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې ویلې، هغه وخت چې کله د 11 ستمبر د ترګرۍ پیښې رامنځته شوې، د هغې په پرتله اوس مهال امریکا ډېره مضبوطه ده.
Today America is stronger and Al Qaeda is on the path to defeat. We've taken the fight to Al Qaeda like never before.
نن امریکا مضبوطه ده او القاعده د ماتې سره مخ ده. د پخوا په پرتله اوس موږ ډېر په بریالیتوب سره د القاعده پر ضد جنګیږو. په تیرو دوه نیم کالو کې موږ د القاعده زیاتر مشران له منځه یوړل. زموږ د ځواکونو د حیرانوونکي کروالي او جرأت مننه، چې دا رنګ موږ یې د دې وړ کړو چې اوساما بن لادن مو له انصاف سره مخامخ کړو. د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو د کلیزې تقریبات په داسې حال کې مانځل کیږي چې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوي دي. چارواکي وایي باوري خو نه تایید شوي رپورټونه دي چې په دې موقع د القاعده لخوا د ممکنه برید خطر دی. د پاکستان په سین صوبه کې لا هم بارانونه روان دي او یوازې په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجې 8 کسان مړه شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې د کراچۍ په اولډ سیټي سیمه کې د باران دوران د بجلی کرنټ لګېدو له وجې د یوې ماشومې په ګډون 15 مېرمنې مړې شوې دي. د سین صوبې چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې تر 138 زیات کسان مړه شوي او څه باندې 50 لکه متاثره شوي دي. د سین د ډیزاستر مینجمنټ اتارټي چارواکو له مخې په مړو شوو کې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي. د دې ادارې د سروې تر مخه د بارانونو او سیلابونو 2 لکه اغېزمن کسان په حکومتي کیمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له ملګرو ملتونو څخه له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې وه. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شاهي سید د متحده قومي موومنت الطاف حسین لخوا د دوی په ګوند لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي الطاف حسین ځکه دا تورونه لګوي چې دا شان د ځانه د اولس پامبل پله وړوي. پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال شاهي سید تور ولګوه چې د 12 مې پیښو تر شا د متحده قومي موومنت لاس وو. نوموړي د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې د کراچۍ د بدمنۍ په اړه د رواني کاروایي دایره دي د کال 2001 د 12 مې پورې وغځوي. د متحده قومي موومنت مقصد په سپریم کورټ او پارلمان باندې فشار اچول دي چې دا رنګ د کراچۍ په بدمنۍ کې ککړ کسان مخې ته رانشي. همداراز ذوالفقار مرزا چې د نړۍ په وړاندې کوم حقایق رابرسېره کړل، متحده قومي موومنت د هغې د ځواب ورکولو پر ځای د تېښتې لار خپله کړه. یاد وي چې د سند پخواني سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا تور لګولی وو چې هغه ته الطاف حسین ویلي وو چې په کراچۍ کې به د پښتنو وژنې ته دوام ورکوي. عرب لیگ په شام کې د هر قسمه بهرني مداخلت وړاندیز رد کړی دی. د سنا خبری اجانس لمخه د عرب لیگ مشر نبیل العربی لخوا د څرګندونې په دمشق ښار کې د شام ولس مشر بشار الاسد سره په خبرو کې مختاره غلی دی. د عرب لیگ مشر په دې غرض د شام سفر کوي چې دا ډول پر ولس مشر بشار الاسد فشار واچوي چې د مظاهره چانو پر ضد تشدد ودروي. ټاکل شوی و چې د عرب لیگ سیکرټری جنرال به د چهارشنبې په ورځ د شام سفر ترسره کولې، خو د بشار الاسد حکومت دا سفر درې ورځې وځنډولو. عرب لیگ لوړان دی د شام پر ولس مشر د تشدد د ودرولو او په هیواد کې د سیاسي او معاشي اصلاحاتو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د بشار الاسد د حکومت پر ضد په پیل شو مظاهرو کې 2200 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره عام وګړي دي. د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر په لومړي ځل په داسې حال کې سرخار تربسته رسېدلی چې لا هم په دغه هیواد کې د مومر قذافي لوپادار پوځ سره جګړه روانه ده. تیره ورځ د لیبیا په هوایي ډګر خپلو خبرو کې د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل په لیبیایي ولس غږ وکړو چې د ملک د بیا ودانۍ لپاره یو موټی شي او خپل منځي اختلافات هیر کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند راوړل. د سپتمبر د 18مې د پیښې په ترڅ کې لس کاله پوره شوې دي یو ځانګړی بحث لرو.
دی اورپکای دی خلقو دی مازونا دی هغه تحفظ احساس چې شک پیدا کړ او بیا په کلار کلار ختم کړی شو.
د روانې خبرونې په دویمه برخه کې د شمالي وزیرستان زیرکای کلی ته مو بیایو او له هغه ځای له حاله مو خبرو.
ډیر زرخیز مزکا دو او بخوري شته چشمه بوی دی په هر سیزن باندې کا سلابی بوی کا نیوی دی په خې بوی او فصل چې کی مدو کنه دی د سبزی نه اونسا جوار غنم هر قسم شای په کاری.
لمشال رادیو سروسه. د 2001 زیږیز کال د سپتمبر په 18مه نیټه چې هم د نن ورځې سره سمون خوري په نیویارک او په واشنگټن باندې بریدونه شوي ول چې تر دې وروسته هلته د ترهګرۍ پر ضد په افغانستان کې جګړه پیل شوه او د پاکستان قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا له دې تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې. تر دغه پیښې وروسته اوس اثرات څه دي په قبایلي سیمو باندې؟ په دې باندې د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ له شنونکو سره او د سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دغه بحث یې درته چمتو کړی دی.
خوږو اوریدونکو، د 18 سپتمبر د پیښې د 10مې کلیزې په موقع د مشال ریډیو په یو ځانګړي بحث کې زه ستاسو کوربا عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. د 18 سپتمبر بریدونه خو وسو د امریکا د نیویارک په ښار کې، خو که اصطلاحاً ووایو نو د دې انساني مالی زیانونه او ودانیو ملبه په افغانستان او د پاکستان په پښتنو سیمو کې راپریوته. دا اوس چې زه خبرې کوم هم نن د دې پیښې نیغ په نیغه اثرات د قبایلي سیمو او نورو پښتنو سیمو د ژوند په هره برخه پریوزي. د نن په دې بحث کې مشال ریډیو د 18 سپتمبر د پیښې هم دغه اثرات څېړي. په بحث کې درې میلمانه لرو چې پکې د دوو تعلق له قبایلي سیمو سره دی او دا اثرات نه یوازې په خپل سترګو لیدلي بلکې ډیر څه ګاللي هم دي. درېم میلمه خادم حسین دی چې تعلق یې له بډبیره سره دی او دې جګړې متاثره کړي، خو د دې پرته یو داسې پښتون دانشور دی چې په فکری لحاظ په علمي حلقو کې یو وتلی ځای لري. زه په سر کې د قبایلي علاقې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د بی بی سي خبريال دلاور خان وزیر، د خیبر ایجنسی اوسیدونکو او د قبایلي علاقو د سوداګرو د اتحادیې یو مشر حکیم شنواری او پروفیسر خادم حسین، تاسو درې واړو ته هرکلی کوم. په پیل کې به زه دلاور خان وزیر ته لاړم. دلاور خان وزیر صاحب، چې کله د 18 سپتمبر پیښه وسوه پر افغانستان باندې برید وسو، ټول طالبانو حکومت لمنځه لاړی او چې څومره هلته اروپا کې وو هغه راغلو قبایلي علاقو ته، او که تاسو لږ داسې راتوئ چې ستاسو را لوی سوي هلته پیدا سوي هلته د جنوبي وزیرستان هغه ژوند چې هغه تر 18 سپتمبر لمخه وو، که لږ مختصر راته تشریح کړئ چې په قبایلي ژوند کې قبایلي سیمو کې ژوند څنګه وو؟
په نه نړیوال نامخ کې په جنوبي وزیرستان کې بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې چکم زمونږ اما چکم زمونږ روایت وي، چکم زمونږ جرګې وي او چکم خوشحال ژوند تیرېدلو. او زه به دا ووایم چې په قبایلي سیمه کې یا په وزیرستان کې د نورو سیمې په نسبت امن امان هم زیات وو او هلته د چا سره زیاتای هم نه کېدلو. هلته قبایلي روایات موجود وي، د لوی د خپل مشر د بزرګ به خپل کردار و، د کشر به ځانته کردار و، جماعت اجرا او هلته د یو د بل به پیژنګالي وه، او هلته به د زنانه ریپ نه کېدلو، او هلته د یو د بل سره زیاتی نه کېدلو، هلته به خلک په خوښۍ کې په وادونو کې په جرګې کې ډولونه تبلې داسې قسمه خوښۍ به منو کولې، او قبایل به یو خوشحال ژوند سره مخامخ وي.
یولسم سپتمبر تیر سوی، لس کاله سوی، پر دې ټوله سیمه جګړه سوی په جنوبي وزیرستان. نن چې دلاور خان وزیر ځي جنوبي وزیرستان ته، نو آیا ژوند هم هغه څه دی لکه تاسو تشریح کړی دی کنه ژوند بدل شوی دی؟
قبایلي سیمه کې او بلکې ز قزه چې کله خپل کلی جنوبي وزیرستان وانه تا زما، نو چې کوم ما په ناینا لیوانه مخ کې د خلکو ژوند لیدلې او یا زه اوس وینم په دغه ژوند کې ډیر زیات بدلون راغلی دی. زمونږ چې کوم ماشومان لوی شول په د لاس کالا کې، او هغه زبده وایم چې په جنوبي وزیرستان کې اول ځل دا فوجانو عملیات په 2003 کې شوی وی، بیا په 2004 کې وشول. دا خلک د خپل سیمې نه نور سیمې ته لاړل، خپل علاقه ترې نه پاتې شو. د دوی ماشومان او د دوی بچیان په نور سیمې کې په ډرس مل خان، په ټانک، په پېښور یا د کراچۍ پر اور رسیدل. نو هغه خلک، هغه ماشومان چې کله د اته نه کال شول را اوس را لوی شول، نو هغه د خپل چې کوم روایت دي هلته د قبایلي جرګې دي، د خپلوالي وه، پښتونوالي وه، هغې نه نه خبره پاتې شول. هغه اوس په دې باندې نه دي خبره چې قبایل څه دي، پښتو څه ده، قبایلي روایت څه دي. نو هغه شان ته چې کوم زمونږ په ټولو نه زیات نقصان ورسېده، تباهي وشوله. که دا ووایم زه چې دلته سکولونه تباه شول، کورونه تباه شول، اقتصاد تباه شول، خو په دې نه غټ نقصان زمونږ چې کوم روایات دي، کوم زمونږ رواجونه دي، دغه ځات په ټولې نه زیات او تباه شول. اوس یا هلته لاړ شي چې تا به کوم مخکې څه لیدل هغه اوس نه ښکاري.
حاکم شینواری صاحب، تاسو خپله د دې سیمې او د دې سیمې باندې ژور نظر لري او بیا تاسو له کاروبار سره وابسته یې، یعنی دلاور وزیر چې کومه خبره وکړه هغه داسې وویل چې یو سماجي چوکاټ چې کوم دی، یو کلتوري چوکاټ چې کوم دی، خو له منځه تللی دی. خو هلته یو اقتصاد هم موجود و، ضروري نه دی چې په پراخه پیمانه و، خو په یو شکل کې موجود و. آیا ستاسو په خیال باندې د 11 سپتمبر وروسته چې دغه کمی پیښې په قبایلي سیمو کې سوی دی، هغه د هغه ځای اقتصادي چوکاټونه هم لړزولي دي؟
ولی کاکړ صاحب، دا خداسې خبره چې دلته چې کوم نقصان زمونږ کاروباري طبقې ته، او له هغه خلک چې په روزګار دي نفقه پیدا کوي او مزدوري کوي، خپلو بچو له به روزي راوړه، هغوی دومره زیات ځپلي شوي دي چې همدغه خلک اوس راپورته شوي دي او په داسې کارونو کې لاسونه اچولي چې تاسو ګورئ چې کومه بدامني ده، او دا چې کوم والټه کول دي او دا تختول دي، او په دغه کې داسې خلک هم شامل دي چې هغوی مخکې برسري روزګار وو، او د دې حالاتو وجې نه هغوی روزګار د لاسه ورکړی. او تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو سړی کار جوړي او بچو نه بقایه پیدا کړي او یو خوشحاله ژوند روان وي، او بیا یو داسې حالاتو سره مخامخ شي، نو هغې ریزلټ خو تاسو ته بیا په خپله پته ده چې هغوی ریزلټ به څره وځي. نو چې په پټه پیمانه باندې وګورئ تاسو دلته چې څومره دلته زموږ کارخانې دي، که په ګدون کې دي، که په هاتار کې دي، که په حیاتآباد کې دي، که په کوهار روډ دي، که په رسالپور کې دي، دا تقریبا چې بندېدو په چوکاټ باندې ولاړي، تقریبا چې بندې دي دلته چې موږ سره کوم اعداد و شمار دي، دې وجې نه زمونږ د پښتونخوا یا زمونږ د قبایلي علاقو کم از کم شپېته اویا زره مزدوران چې دي دا بیکاره شوي دي، او دا په کورونو باندې ناست دي، او تقریبا په سرونو باندې کارخانې چې هغو به په روزانه باندې پیداوار کو، ډېر ښه کارخانې وي، ډېر ښه شیان یې جوړول، هغه هم بالکل بندې شوي دي. او داسې په دې کې وو چې هغه تقریبا 10,000 داسې مزدورانو کې کار کاوه چې هغو به په ډیلي ویجز باندې کار کاوه، هغو غریبانانو هغو چې غریب مړه شوي دي او بچي یې بالکل لوږو او تندو سره مخامخ دي. همدې سره کوم پروډکشن چې دلته روانو دلته کوم چې شاید جوړېده، هغه شپېتو نه وخته تر اتیا ورځې پورې هغو پیداوار چې دی دا کم شوی دی، او ډېر زیات خلک چې دلته دي، کوم کاروباري سرمایه دار چې دي، که مزدوران دي، که سکیلډ خلک دي، که انجینران دي، دا ټول ډېر زیات ستونزو سره او ډېر زیات مخ شوي.
خادم حسین صاحب، تاسو د دلاور خان وزیر صاحب خبرې واورېدلې، او بیا هم د حکیم شینواری صاحب خبرې واورېدې. داسې ښکاري چې هلته کم کلتوري، سماجي او اقتصادي چوکاټونه دي لړزېدلي دي یا ډېر زیات خراب شوي دي. تا تاسو خپل د قبایلی علاقو له خلکو سره د راغلي رابطېم دي د یو څیړونکو په حیث باندې، یعنی داسې که چوکاټونه ولړزېږي نو هغه په مجموعي توګه د شدت پسندۍ په لور باندې تا ته کوم تصویر درکوي؟ یعنی ته خپله څومره چې کله ته نن لس کال وروسته یو تجزیه کوې نو ته کومې نتیجې ته رسې؟
ټول اورپکای چې کوم د یولسم سپتمبر چې کوم دراصل وجم ده او نتیجه هم ده چې لتم دی او معلولم دی، د دې په نتیجه کې چې کوم عمل په پښتنو په سیمه په خصوصي توګه شروع شو هغه کې د ټولنا اهم هغه احساس و چې کوم ته د دواړو هغه احساس و چې کوم د سماج تحفظ په حواله اجتماعي طور تړلی شو. مین مطلب دا دی چې په یو سماج کې خلک اوسیږي، یو کلتوري چوکاټ کې خلک اوسیږي، یو ریاستي چوکاټ کې اوسیږي، دې اورپکای د خلکو د مازغو نه د هغه تحفظ احساس کی شک پیدا کړ او بیا په کلار کلار ختم کړ. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده هغه د تحفظ احساس ختمېدو نتیجه دا وه چې د پښتنو سماج ځای په ځای ټوکري ټوکري شو او پریکړې پکې راغی او دومره لوی پریکړې راغی چې زما خیال نه چې اوس د وزیرستان یو وګړی چې د سوات یو وګړي سره رابطه کوي نو غالباً چې د کمیونیکیشن کې بس سوای د دې نه چې دواړو غاړو ته د طالبانو تسلط پاتې شو د کمیونیکیشن ترمنځ اشتراک بله نقطه نه او لکه د پوهې په حواله دومره لوی سطح باندې د پښتنو سماج کې پریکړې راوستې شي. دا یو خبره ډېره ضروري ده. خبره چې کوم ډېره اهمه ده په دې ټول عمل کې هغه دا ده چې دلته د پښتنو په سیمه په خصوصي توګه او د دې سیمې په عمومي توګه یو داسې فوجي فکري او نظریاتي انفراسټرکچر پیدا کړی شو، داسې انفراسټرکچر مخې ته راغی یا داسې عملیات وکړی شو فکري طور باندې، نظریاتي طور باندې او فوجي طور باندې چې د پښتنو سماج داسې ښکاري لکه چې په مکمله توګه نه د پښتنو سماج یو ډېره لوی عیسه دا د یو بل سماجي جوړښت په شکل کې بدل کړی شو. داسې تاسو ویلی شئ چې د پښتنو ولایت کوم ارتقایي مرحله وه ماته کړی شوه او د هغې په ځای د عربو قبایلي بدون دور نامز او ویلیوز او د هغې روایت د پښتنو په سماج کې وبولی شو او د هغې په شا د یو د یو ملک یا د یو ریاست پوره د امپریالیست ایجنډا ولاړ وه. دریم چې کوم اهمه خبره ده د ټول دغه په نتیجه کې خبرو په نتیجه کې چې کومه څېړنه مخې ته راځي هغه دا ده چې په دې ټول عمل کې د پاکستان د ریاستي یا د سیکیورټي اسټبلیشمنټ هغه خواهش چې هغه د سعودي امپریالیزم خواهش سره هغه ځای کې کنورټ کېده یا اشتراک یې لره چې په سنټرل ایشیا کې یا مرکزي ایشیا کې او جنوبي ایشیا کې د طاقت ته سره چشمې ادرول شي چې په هغې باندې د امپایر بلډنګ وکړي شي، په یعنې بادشاهت جوړ کړي شي، په هغې باندې طاقت داسې د قوت او طاقت او اختیار اصل کړي شي په دې ټوله سیمه چې په دې ټوله سیمه کې څوک هم عملیات یا تجارت یا خبرې کوي چې هغه د دین اجازه تلي. دا خو د دې ټولو خبرو په نتیجه کې چې کوم درې خبرې مخامخ پرانا کې راتلې چې کوم خبر ما عرض کوله هغه دا ده چې دا وجه هم ده او دا وجه چې د یولسم سپتمبر نه دېرش کاله مخکې چې یورپ امریکي عربو او فاریس د دولت سره د هغې پیسو سره د هغې وسایلو سره د پښتنو په سیمه بالخصوص او په دې نورو سیمو کې بالعموم چې کوم فوزي انفراسټرکچر ودرولی شو هغه فوزي انفراسټرکچر بیا د اهلیت لره چې یو داسې ریاست باندې حمله وکړی شي چې هغه د طاقت د قوت یا د کیپیټلزم یا د اوسني سیستم په حواله د یو لیډنګ رول لري یا یو قائدانه رول لري. دا خو د دې پر دا ویل چې د 9/11 نه وروسته اورپکی شروع شوه زما خیال نه چې دا حقیقت سره ډېره نږدې خبره نه دا اورپکی خورېدا ماته یاد شي چې په 1998 کې په لومړي پېره پر اورګزو جنسو کې ستونینګ ټو ډیت یا د سنګسار واقع شو او دا هم تاسو ته یاد شي یو ضرور به تاسو ته یاد وي چې په 1994 کې په 1994 کې په ملکن ډیویژن کې د سوکمامت تحریک پورا ملکن ډیویژن سټینډ سټیل تراوسته او پورا ملکن ډیویژن یې قبضه کړو. د دې مطلب دا شه چې دې دغه انفراسټرکچر یا دغه اهلیت لره خو د موقع انتظار کولو 9/11 یا تاسو ورته ویل شي ولسم سپتمبر دا وکړه چې دا دې دا ټول عزائم مخې ته راوستو یا دا ټول عزائم مخې ته راغلل. او د دې عزائمو په نتیجه کې چې کوم انفراستراکچر جوړ کړی شو د هغه انفراستراکچر استعمال شروع شو.
دلاور خان وزیر صاحب خپله په قبایلي علاقو کې ستاسو بل عموم ویني اوس د خلکو سره دا احساس چې هغه ځپل شوي هم دي وهل شوي هم دي ټکول شوي هم دي اقتصاد هم له منځه تللی دي کلتور د هر څه له منځه تللی دي ځنه یو ریزیسټنس یو مزاحمت یو داسې قوت شته چې هغه د دې ټول چې کوم عمل روان دي پر دې پرزت باندې د درېدو صلاحیت ولري او راپورته شي.
په قبایل کې دغه قوت موجود دی او په قبایل کې دا کیسه مخکې هم راغلي دي چې داسې مشکل حالات راغلي دي بیا کومونه یو ځای شي بیا کومونه اتفاق وکړي هغه پر خلاف و جنگيږي. خو لکه په دغه حالات کې لکه په دالاس کلو کې بازار دا وایم چې دوی په حوال ځل باندې لکه طالبان راغلل یا نور هر څوک دلته راغلل نو د قبایل هغه قوت چې کوم او د دوی په هغه باندې غونډه کېدله هغه په دوی باندې لشکر جوړېدل هغه ته جرګه وایي. نو کله چې دا راغلل په حوال ځل باندې چې کوم قبایلي مشران دي یا په جرګې کې به خبرې کولې هغه د یو یو حکومت د اوژلو زه به دا وایم چې تر اوسه پورې د سرکاري عدد شمار چې هغه اوس د غشمیر د رابوسله د مخکې ته وایي چې نه سوا او شپېته کسانو نه زیات پر قبایلي سیمه کې مشران په دا ټارګټ کلینګ کې مړه شوي دي. او دا دین علاوه په جرګې کې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي چې په هغه کې هم په سالونو کسونو وژل شوي دي. نو هغه قوت د منځه تللې دي بیا دا هغه نوې غواړي چې دا خلک به نوې راغونډيږي او چې کوم زموږ مخکې په دالاس کاله کې مشران وي هغه مشرتوب اوس د دې زمان ته یا نور بل نسل ته ګټ شوي دي. نو دا اوس ډېره مشکله وندې ښکاري ډېره ګرانه وندې ښکاري چې دا را جرګې بیا په لاندې کې یا په زر کې دا غونډې شي او بیا د دوی پر خلاف یو قوت جوړ شي یو اتفاق جوړ شي. نو دا خلک اوس تقسیم شوی دی او د دوی جوړه او ډېر ګران ښکاري خو هغه لشکرې جوړې شوي دي چې هغه د دوی پر خلاف د طالبانو پر خلاف یا د نورو پر خلاف جنگیږي. خو دغه لشکرې دا قوم په راز باندې نه دي دا قوم په خواخه باندې نه دي دغه حکومت په خپله باندې جوړ کړی دی چې حکومت کوم حامیان دي او هغه کسان دي کوم اهم قومي خلک دي هغه خلک دي هغه په داس قسم هغه کې مشامل نه دي هغه خپل ځانونه تحفظ د پاره نورې سیمې ته تللي دي هغه خپل سیمې ته ځي هم نه.
حاکم شنواری صاحب تاسو آیا په اقتصادي حواله چې کوم ذکر وکړي چې هلته ډېر زیاتې کارخانې بندې شوې خلک بے روزګار سو ډېر زیات پلانونه مخې ته راغو د حکومت لخوا هم راغو امریکا هم دلته د زون خبرې کولې تاسو ته دا تشي خبرې ښکاري تاسو عملاً څه ویني چې پر دې کې پرمختګ کیږي کدا بس خبرې دي خبرې دي خبرې دي او نتیجه بس دا ده چې لکه څنګه چې ده
نو بس ټولو نه لوی بدقسمتي خو لکه چې څنګه څنګه دا صرف خبرې دي او بالکل هواري خبرې تر اوسه پورې چې موږ څومره نږدې نه ولیده یو کاروباري پلیسیت باندې په ټرایبل چمبر اف کامرس یې داسې کې یو خصیت کې چې ما څومره وخت یې کتلو پنځه کاله خو چې کوم چمبر دې په اخ کې د بازو ملګرو سره ناستې پاتې او موږ چې دلته کوم راکا او دې تل کتلې خلکو سره شي نو زه بد مرغه تر ننه پورې صرف د اخباري بیانونو نه د خوشفهمیو نه د فوټو سیشنز نه او اسې مطلب هوایي خبرونه دلته یوې پیسې کار نه شوی او نه تر اوسه پورې تاسو سوچ وکړئ چې زمونږ قبایلي چې کوم چیمبر د ټرایبل ایریا چیمبر آف کامرس انډسټري پنځو کلو نه زیات وشو چې جوړ شوی دی او دا په سیلف فایننس بیس باندې روان دی او دا پنځم کال چې موږ په خپل خرچه باندې چلو همدغه سې چې چاته وانونه شوي په دې قیمت کې کچا کارخانه مزه ترې ده کچا اقتصاد د مزه تلای دی که څوک بیروزګاره شوی دی که چا تاوان کړی دی نو په هر درتي باندې څوک
حکیم شنواری صاحب یعنی ستاسو په خیال باندې آیا دا تش خبرې ولې کیږي یعنی عملا څه رکاوټ دی څه خنډ دی دا تش خبرې ولې کیږي؟
ټول له لوی خبره خدای دې زموږ داسې یو ارګنایزډ یو پوه یو عقلمند داسې یو مشر تر اوسه پورې مزنه نه راغلی زه خو صرف تاجرانو خبره نه کوم بلکې ټولو دې منطقې د پښتونخوا خبره کوم دا ډېره لویه بدقسمتي ده چې په دې وخت کې هغه زموږ د حقوقو لپاره په اصلي توګه باندې اواز پورته کړه. امریکې او بعضو کوم له ملکونو چې موږ ډونرز ملکونه یې هغه داسې واده کړې وه چې موږ دلته اروزیز جوړو او داسې یو پلان لرو چې دلته موږ کارخانه جوړې کړو، انډستریل اسټیټ جوړ کړو، تاسو دا سرکونه به موږ خکوو، تاسو له موږ سکل لیبر ورکوو، تاسو له موږ خلکو له تربیتونه ورکوو. تاسو باور وکړئ چې دلته کوم زموږ ادارې چې یو فاټا سیکریټریټ دی او یو فاټا ډیولپمنټ اتارټي ډېر په مازیرت سره یا ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کړم چې دوی لګیا دي په اډورټایزمنټ باندې او په غټو غټو بنگلو باندې او په غټو غټو موټرو باندې او په غټو غټو کورونو باندې او په غټو غټو ترخاګانو باندې اخته دي. او د قبایلي کام لپاره بے د دینه چې په پروپاګاندا کې، په ټی وی کې، په ریډیو کې، کوم په اخبارونو کې کوم اعلانونه راځي، یوه پیسہ کار نه کړی. او بیا دا هم را چې که فرض که کوم کومکونه موږ لپاره راځي موږ وینو، نو نور جو ته منتقل کېږي. او وجه دا چې زموږ چې کوم قبایلي خلکو مشران دي، که ممبران هم دي، که سنیټران هم دي، زه نه پوهېږم چې هغو تر اوسه پورې دې لپاره ولې آواز نه دی پورته کړی. نو ډېرې مشکلات دي زموږ پخپلکه سړی په داسې حالت کې چې په حالت جنگ کې، چې هغه نفقه بنده شوي، هغه کارخانه بنده شوي، چې هغه روزګار بنده شوي، چې هغه له بینک قرض نه ورکوي، چې په هغه باندې څوک اعتبار نه کوي، چې هغه بالکل لکه چې یو شی ورسره نه وي. مونږ ډېر زیاته تکلیفونه سره مخامخ یو. تاسو تاسو کې مونږ چې څومره ژړاګانې کړي، څومره فریادونه کړي، زموږ تخې تسلۍ راکړی شوي او داسې راته ویلی شوي چې بس شاتو د دوبینو نیرونه را روان دي او بس داسې خوشحالي را روانه. مونږ به داسې وکړو، خو تر اوسه پورې یو تاجر په حیثیت باندې، یو کاروباري په حیثیت باندې، یا په ټرایبل چیمبر کې یو چې سابقه ما سره وده لرله او یا دلته چې زه کاروباري خلکو سره کښېنم، پر اصلي هغه باندې په ریالټي باندې مونږ کاکړ سي بیس داسې یو شی نه دی محسوس کړی چې خلک یې وګوري چې یو واقعیت. تاسو زه یو وړوکی غوندې مثال درکوم چې د پېښور او د تورخان په منځ کې چې کوم روډ دی چې په هغه باندې زرونه کانټینر مالونه تېرهږي په دنیا چې څومره ټولو له لور هیوي ترانسپورټ دی په هغه باندې تېرهږي. او چې د 50 میلو ټول لار وه نن په څلور ګینتې او په 5 ګینتې کې دغه لار چې کږي خلک پکې درومي. په تورخام کې هېڅ قسم سهولیت نشته، بینک نشته، ټلیفون نشته، انټرنیټ نشته. او یو ډېر عجیبه غوندې خبره چې په اپل او تورخام کې چې افغانستان زموږ لکه اقتصادي توګه، سیاسي توګه، لکه چې د جنگ ځپلي جنگ وجې نه ډېر پاتې دی، هغو کسټم هاوس، هغو سیستم، هغو کلیرنس، هغو کمیونیکیشن، هغو سرکونه زموږ نه نه 500 درجې ښه دي. زموږ سبزیانې لګیا دي، خرابېږي په هغه باندې په تورخان کې، زموږ فوډ خرابېږي، زموږ ایکسپورټ ګډوډ کېږي، زموږ امپورټ ګډوډ کېږي. په بل طرف ته افغانستان چې کوم انتظامات یې موږ ښه تیز روان کوي، مونږ یې دې ته مجبوره کړي چې مونږ اوس داسې کوشش وکړو چې بل طرف ته سوچونه وکړو. مونږ ته یې مخکې داسې یو سهولت راته جوړ کړی و چې تاسو ته به مونږ ډیوټۍ کم کړو، تاسو ته به پاکستان په امپورټ کې مونږ ته ډېر سهولتونه ورکړو، چې مونږ هر څه خرڅ کړه، مونږ هر څه بای کړه، ولاړو په لاهور کې، په کراچۍ کې، په پېښور کې سرمایه گذاري وکړه. مغه کارونه کې چې مونږ پکې خطو وسې راته ډیوټیانې زیاتې کړې، اوس بیا مونږ مجبورې چې مونږ افغان ترانزیت ټریډ ته واوړو، مونږ بیا سمګلینګ ته واوړو، او بیا مونږ له ډب راکې یو لکونه روپیا ساخلي.
حکیم شنواری صاحب، تاسو تر دې له مخه یو خبره وکړه او زه زم خادم حسین ته هم هغه په پاکستان کې خادم حسین صاحب یو دلیل دا ورکول کېږي چې چونکې په قبایلي علاقو کې بیروزګاری ده، نو په داسې حال کې دغه خلک چې دي هغه شدت پسندو لځي، هغه اروپاکو لځي. دغه دلیل آیا ستاسو په خیال باندې یو فکری بنیاد، یو ډیر قایل کوونکی دلیل دی که نه دا خلک یوازې کنفیوز کولی دي؟
تر اوسه پورې کاکړ صاحب چې څومره تحقیقونه په خپله مونږ کړي دي یا په دنیا کې نورو خلکو کېږي، دا خبره ډېر ثبوت و وضاحت ته رسېدلې ده چې د اورپکای یا ترهګرای براه راست تعلق نه خو غربت سره دی، نه بېروزګارۍ سره دی، نه د تعلیم کمی سره دی. د اورپکای چې کوم تعلق جوړېږي په دې سیمه کې، اوس د شنواری صاحب چې کومه خبره کوله، دا خبره په دې حواله تاسو که سوچ وکړئ چې تیر شوي څلوېښتو کالو تاسو حساب وکړي، بلکې څلوېښتو کالو تاسو حساب وکړي، په دې 50 کالو کې په قبایلي سیمه کې په خصوصي توګه او د پښتونخوا په نورو سیمه کې په عمومي توګه د جنگ او د اورپکای اقتصاد جوړ کړی شوی دی. او د دغه جنگ او اورپکای اقتصاد د یو فکری بنیاد په نتیجه کې جوړ کړی شوی دی. هغه په شای یو فکری بنیاد دی، او هغه فکری بنیاد راوړل شوی دی، او په هغه څلوېښت کاله کار شوی دی، په هغه څلوېښت کاله ماشومان تیار کړی شوی دی، په هغه سکولونو کې تیار کړی شوی، په هغه څلوېښت کاله د پاکستان میډیا ډیسکورس کړی دی، بحث کړی دی، خلک یې قائل کړی دی، او د پاکستان د اردو اخبارونو په دې کې ډېر لوی رول لوبولی دی، د پاکستان ریلیجیس پولیټیکل پارٹی چې مذهبي سیاسي پارٹی دی هغه پکې خپل رول لوبولې ده او د دغه فکری بنیاد د جنگ اقتصاد به اله ختميږي چې کله د امن اقتصاد جوړ کړی شي او د امن اقتصاد به اله جوړيږي چې کله د امن بیانیه وګټي او د امن بیانیه به اله ګټي چې کله د امن په حواله او د ترقۍ په حواله او د خوشحالۍ په حواله د غدري وړ چې کوم ما د میډیا په حواله د تعلیم په حواله او د پاکستان د سیاسي مذهبي پارټو په حواله خبر وکړه دغه ټول خلک به دغه خپل او بیا چې د پښه چې کوم د سکیورټي اسټابلیشمنت مخکې ارزو کو د ستراتیژي جوړتیا پالیسی چې کوم موجود ده چې په سیمه کې د خپل مقاصد او حاصلولو لپاره غیر سیاسي تنظیمونه استعمال کړی شي دغه ټول عمل به سر دوباره پاره به نظر اچول غواړي د بریو کول غواړي د بدلول غواړي د دې په نتیجه کې کوم فکری بیان جوړ شي اوب د امن فکری بیان وي او د امن فکری بیان وي د اقتصاد فکری بیان وي تاسو دا خبره ځین کې اوساتئ چې د قبایلی سیمه کې چې کله د اقتصاد د خبره کول نو راټم کې موږ د خبره کول هغه وخت موږ د خبره کول چې زماروره داسې ممکنه نه ده چې سیاسي تور خود فاټا د ټول دنیا نه جدا یو شی وګڼي او په اقتصادي تور باندې فاټا د نور ټول دنیا سره پاکستان سره مینستریم کې دا ممکنه نه ده دغه چې کوم اقتصاد جوړ کړی شوی دی د اقتصاد فکری بنیاد بنړول غواړي او دغه فکری بنیاد بنړول لپاره دا ضروری ده چې پاکستان او د سیمې نور ملکونه د اورپکای په حواله خپل نقطه نظر باندې خپل پالیسو باندې او د سیمه کې د خپل مفاداتو په حواله چې کوم دي مفادات دي دغه مفاداتو د ډیفاین کول په حواله د تعریف کول په حواله د شناخت کول په حواله لکه په مخ کې لاشي او دا چې د تیارو د چې کوم تصور خور کړی شوی دی جنگ کوم تصور خور کړی شوی دی جنگ د تصور د جنگ د فکری بیانې په ځد به تک غواړي الب دغه د امن اقتصاد جوړې شي.
دلاور خان وزیر تاسو آیا حالت یو خو هغه حل دی چې خلک په ریسرچونو کې ګوري تحقیقونه کوي کارپوهان دي بحثونه کوي په بندو کمرو کې کوي یو د ځای خلکو خپل یو حل وي ستاسو په خیال باندې په قبایلی علاقو کې چې کله خلک خبري کوي عام خلک خبري کوي د هر څه په سترګو ویني د هر څه ویني دوی کوم نتیجې ته رسېږي چې دوی د خلاصون لار اخر ستا نستا دوی کوم دوی به کله خلاص شي کنه دوی څه تجویزون ور کوي
ککر صاحب کسنګ چې خدام حسین خبره وکړله دا د حکومت ته خبره وکړه چې درس ریسرچ نه د تحقیقاتونو نه بهر ته د دینه ورچنې دا خبره بهر ته نو زه به دا خبره وکړم کسنګ چې خدام حسین وکړه چې دلته مقاصد دي دا جنگ د پیسو د ګټلې لپاره دی نه دی چې دلته زمونږ د وطن زمونږ د امنیتی عسکرو یا د ملک اقتصاد دې سره ګډوډ شه دلته خو زمونږ د ملک زمونږ د انتظامیه زمونږ د وطن د غسوس دی چې د دې جنگ سره زمونږ اقتصاد مضبوطیږي د دې سره پیسې را درومي د دې سره ملک کیږي نو خلک په دې خبره باندې حیران دي په دې خبره باندې غټ پریشان دي چې آیا د حالات به اوس څنګه کنټرول کیږي چې یو طرف ته د ملک مفادات دي پکې او بل طرف ته د خلکو نقصانونه دي په علاقه کې خلک تباه او برباد شول سکولونه وران شول کورونا برباد شول کورونا خوشی پراته دي خلک در په در په نور علاقې کې ګرځي نو دا خلک اوس دا فکر کوي چې حکومت کثیر تا کې دا پالیسی بدل کړي او دا دلته کې وغواړي چې را دا خلک ته د امن ملاو شي او خلک په خپل وطن کې په خپل سیمه کې وخت تیر کړي نو هغه دا غواړي چې دلته کې ایجوکیشن راشي دلته سکولونه بحال شي او دلته اقتصاد راشي کاروباری لارې خلاصې شي او دلته چې کوم د ناین له ونه ورستو په سیمه کې سکولونه وي دا تبه برباد شوی دی په ټوله سیمه کې یو سکول تر اوسه پرې روغ نه دی پاتې شوی دا ټول وران شول په دماکې کې او زه به دا ووایم چې په دې نه مخکې هم په 50% نه زیات سکولونه هغه خلک ته ملاو شوي وي چې کوم د حکومت سرداران وي یا مایدین وي هغه به خپل بټکونه او خپل میمنخانې ترېنه جوړه کړې وي نو کابل صرف بناین له نو وروسته اوس نه چې د تعلیمي لحاظ سره دی پاتې شوی دی دوی چې تر کله کوم وخت نه پاکستان جوړ شوی دی دا هغه وخت نه دی داسې پسمان ده پاتې کړی دی چې په دې کې تعلیم نشته چې په کومه لار حکومت غواړي په هغه لار باندې چولای شي جنګولای شي او د خپل مفادات په کیسه ولای شي.
حکیم شنواری صاحب لکه دلاور خان وزیر زما پښتنه وکړه چې عام کس د دې حل په څه کې ویني دا چې کوم له اقتصاد یا سوداګری سره تړلې خلک دی هغه په بارک دا ویل کېږي چې هغه ډیر زیات وشار وی هغه خپل یعنی که حالات صرف بوی هم کې نو دی د حالات په دغه باندې پویږي بیا تاسو د قبایلی لاکو یاست یو تړون یو جرړې مو ملته دی تاسو سره د نړۍ ډیر غټ غټ ډیپلوماټان ویني فوجان ویني فوجي قوتونه غټ غټ چارواکي ویني تاسو هم د حل یو ځینې داسې تجویزونه چې تلپاتې حل په قبایلي علاقو کې راسي یا په نورو سیمو کې داسې ځینې وړاندیزونه ورته کړي دي څه کنه
ولې نه کاکر سي دلته دا چې کوم حقیقت اصلا هغه څوک اورېدل نه غواړي او که تاسو ورته حقیقت بیان هم کړی نو هغه بالکل ډایرکټ هغه ستاسو خبره رد کوي او بل دا چې دلته اوس دلاور چې دا خبره کوه حکومت حکومت نه سمت نه حکومت کې چې کوم خلک ناست دي دا اوس چې دا 9/11 نه مخکې او 9/11 نه پس او بلکې دا کله نه چې پاکستان جوړ شوی اصلا دا خلک نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې خیر وي په دې کې خیر دی چې موږ ته خیر نه وي مونږ سخت ککړ کړي وو مونږ سخت په لنجو سره مخامخ کړي او دوی خپل کورونه او خپل محلونه او خپل دفترونه په امان کې ساتلي وو مونږ دلته یو غټ مصیبت سره اخته کړي او بل دا چې کته پورته شي او په جرات سره یو خبره وکړي که هر یو واکمن یو که هر یو واکداري او ته واپس راځي لا په لار کې مړ شوی یا به سبا له جومات کې مړ شوی یا په جنازه کې مړ شوی یا په جرګه کې مړ شوی
دا خو سمه ده دا خو حالات دي حاکم شنواری صاحب یعنی بیا هم تاسو په پروتجویزو خبرې کوي یعنی داسې وړاندیزونه یو دوه درې که تاسو را سره شریک کړئ چې هغه کم دي چې هغه دغه مسله تلپاتې حل کولای شي
داسې حساب کاروباري خلک په هر ځای کې چې هغوی ستونزو سره مخامخ شي نو حکومت هغوی ته مراعات اعلان کوي لکه فرض که زه ورته اوسه دا خبره وکړم چې موږ په بجلۍ کې مراعات راکړې کارخانه دار ریسټ باندې کارخانه ملکي نو هغه حکومت ماتې چې موږ سره بجلی شرته ده ایچ موږ امن راکړې ځکه چې موږ تختول کړو زما لیبر دی ایچ زه په خپله باندې امن معاملې سره مخامخ یم ته خپل امن په خپله باندې بندوبست وکړه که موږ ورته وایو چې موږ بینکونو نه قرض راکوئ بینکونو نه اقتصادي مرات راکوئ ایچ موږ په خپله باندې لوګي وو تاسو له موږ څه شي قرض ورکړو نو دلته یوه خبره هم موږ څوک نه اوري که څومره وړاندیزونه دي هغوی داسې طریقه باندې رد کوي چې موږ خبره څوک اوري نه بلکل هېڅ توجه موږ لر راکوو ته جوړ موږ تاسو وایي چې آفرین دی دې سیمې په تاجرانو په دې سیمې په
یعنی تاسو په بله معنا دا وایسته تر دې له مخه چې خادم حسین ته لاړسم تاسو په بله معنا دا وایسته چې یعنی حکومت چې کوم دی هغه د قبایلي لاسکو دغه کنفلیکټ یا دغه شخړه د دې په ختمولو کې تاسو ته جدي نه ښکاري بلکې خپلې ګټې لري
نه صرف حکومت بلکې هیڅوک هم نه بلکې زموږ واکداران دي سیاستدانان هم دي او هغه خلک چې په اسلام آباد کې ناست دي او هغه خلک چې دریش په څو کلونو په موږ باندې حکومت کا په دې خبره کې هېڅ ځکه چې دوی په دې کې ګټه چې دا شی رواني دوی به محفوظ وي او جیبونه به ډکېږي او تجورۍ به ډکېږي او بنګلې او محلونه به همدغسې مخ په وړاندې او په خارجي ملکونو کې به دغسې اکاونټونه ډکېږي دا کار ختم شو دا دوکان بند شو بس دوی به چوټي کېږي دوی دا نه غواړي چې دا شی نه بند شي
خادم حسین صاحب تاسو حکیم شنوار او دلاور خان هم واوریدل دواړو د عادي خلکو د حل لاره او بیا د اقتصاد پوهانو د حل لاره او دوی په حکومتونو الزامونه ولګول خو تاسو یو تحقیق کوونکی هم یی او یو څېړونکی هم یی تاسو په نړیواله رڼا کې و دې ټولو حالاتو تناظر کې ته ګوري آیا حل هم دومره ساده دی لکه کم خلک څور کوي یا سوداګری ور کوي او عام خلک یې ور کوي کنه لدې ځخه پرتم یو ډیر کنکریټ حل سکه تاسو حل باندې راسي حل څور کوي
اوس درې خبرې کدا وشي نو زما په خیال کې روانو سو کلونو خو نشم ویلې خو روان لس پنځه لس کاله کې اورپکای او دی قبایلی سیمو د پښتونو د سیمې د عذاب تر ډیره د پوری کمی دی شي یا بیا دومره کمی دی شي چې خلک به دومره عذاب کې نشي گرفتارولې یو خدای چې دی پاکستان ریاست خپل دا خبره د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت بل خصوص او د پاکستان ریاست او د اسټابلیشمنت نور ادارې بل عموم په دې خبره خپل مازه خلاص کی چې د نن دنیا کې د خپل مفادات حاصلولو لپاره دا بالکل ضروری نه ده چې د جنگ اقتصاد په یو خاص سیمه کې جوړ کړی شي او غیر ریاستي تنظیمونه دي د یو خاص کې مفادات حاصلولو لپاره په دې ټوله سیمه کې وجنګول شي استعمال کړي او پاره د زیونو ولټولې شي، هغه د پاره د فکر بنیاد ولټولې شي، هغه د پاره ولې انفراستراکچر جوړ کړی شي. زما خیال دا دی چې دی خو دې ته چې دغه خلک جیبونه ډکی ادا کیږي، د جیبونو ډکی دوه سره سره عمده سي کې دي شي چې پاکستان د ریاست بنیادونه نړۍ دیشي عمده دی عمل په نتیجه کې کده بشان عمل وش نو چې کوم جیبونه ډکړي دي، زما خیال چې دی به هم بچ پاتې نشي. زما خیال چې د خپل د پاکستان د ریاست د پاره یو ډېر لوی خطر ده، دا پیښې به یو پیرا د دې کورونو ته هم ورسي که کورونه ارزې کوي. دا خو یو کنکریټ خبره ده. دویمه چې کومه ډېره ضروري خبره ده هغه دا ده، هم د دې عمل په نتیجه کې دا فیصله وشو نو دا ډېر زر دې شي. د دې لپاره د لسیزو ضرورت نشته چې د تعلیم پالیسي، د میډیا پالیسي او سیاسي عمل په فاټه کې بالخصوص قبایلي سیمه کې بالخصوص او په نورو سیمه کې پښتنو سیمه کې او په ټول پاکستان کې بل عموم دا په دې دوباره نظر واچول شي او دا د دې په نتیجه کې د امن بیانیا جوړ کړی شي. هغه بیانیا چې کوم د عرب امپریالیزم سره تړلې ده، هغه بیانیا چې کوم د پاکستانی سکیورټی اسټابلیشمنت د طاقت او اختیار سلولو سره تړلې ده، او د هغه د پاره په سلګونو زرګونو لکونو خلک د مرګ سره مخامخ کولو نتیجه رامنځته شوې ده. دغه بیانیا د امن بیانې کې بدلول دي، د جهاد په نوم، د امریکې سره یا موجوده تهذیب سره د جنگ په نوم، یا بیا د خپل سو کال چې دوی کنا په خپل ویل چې کوم د فخر او د په نوم چې کوم خلک جنگول کیږي، د دغه فکری بیانې په تضاد کې په عکس کې د داسې بیانې په کار ده چې د دنیا موجوده تهذیب کې چې کوم خصيزونه دي هغه سيزونه اخیستل او د ترکیه سره مخه تتلل، اجتماعات سره مخه تتلل، جمهوریت سره مخه تتلل، او چې کوم سيزونه خنه دي هغه پر خودل او د غزي متبادل سيزونه د خپل روایتو پرانا کې د خپل تاریخي زدکړې پرانا کې حاصلول. دا دیم کنکریټ څه دي او د لپاره تعلیم پالیسي ریم کول غواړي د لپاره د خارجه پالیسي باندې نظر اچول غواړي، دوباره کول غواړي، په نظر ثاني کول غواړي، او د لپاره فاټا سیاسي سماجی او کلتوري تور د نور ټول پاکستان سره بل خصوص پښتون خاص سره تړل غواړي. درېم چې کوم ډېر ضروری شی دی او چې کوم ډېر اهم شی دی هغه دا دی چې اگر چې د اورپکای یا د جنگ براه راست تعلق دي سره خونه دی چې خلک غریبینو البا اورپکی کوي سیمنه کوي، خو دې سره ضرور دی چې ضرور ده چې یو ایسا د ریکروټمنټ یا یو ایسا د هغه ځوانانو کوم چې په دې جنگ کې خشاک جوړیږي هغه دی چې د هغې روزګار نشته، د هغې کار نشته، غربت دی، بجلی نشته، د توانای وسایل نشته، د لارو ګدرو خبره ده، سړک نشته، اسپتال نشته، سکول نشته. زما خیال دی چې د ریکروټمنټ یو ایسا د دې غاړې نه ضرور راځي. نو د دغه عمل مین اقتصادي ترقی، د اقتصادي ترقی د عمل تیزول غواړي، اسی هم دا ضروري خبره ده چې دا وشي که اورپکی نوم یې په کار اچول شي، خو چونکې اورپکی سره هم دا تړلې ده په یو حواله باندې، نو ځکه دا ډېر ضروري ده. کنکریټ درې خبرې دي او زما خیال دی چې دا د پاکستان د ریاستي ادارو په اختیار کې دي، ولیم شي او د پکارې جون.
دلاور خان وزیر صاحب یو بل خبره کیږي، ډېر خلک دا وایي چې که امریکا له افغانستان څخه اتحادي فوجونه ووزي نو کېدای شي په قبایلي سیمو کې او د پاکستان په نورو برخو کې مسله حل شي. آیا تاسو او سره دغه قبایل هم دغه سوچ لري کنه؟ دا فکر کوي چې کدا لاړ هم سي حالت چې کوم انفراستراکچر جوړ شوی دی هغه به پر ځای پاتې سي او ټولنه به هم داسې رواني تر څو حکومت پالیسي بدل نه کړي.
دا خبره کیږي چې چیرته کې امریکا د افغانستان لاړه شي بیا به په افغانستان کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې امن راشي، خو زه به دا ووایم چې د امن راتلل د افغانستان نه د امریکې د تاګ سره تړلې خبره یو غبه پکې وي چې څنګه امن او امان به راشي.
حکیم شنواری صاحب، تاسو هم دا فکر کوئ چې د امریکا له تک سره په قبایلو کې مسله حل کیږي؟
زه خو بخښنه غواړم، دي خبرې سره هیڅ متفق نه یم چې ګونه امریکا به افغانستان نه وځي، وی به یې دلته به یې او بس یو خبرې دې ناس به یې او
کلار سی بیا
نو زه ما چې نه ځي نو چې لاړ شي بیا خو داسې په داسې حالت کې دي چې هغه خپل ټول مقاصد حاصل کړي او د افغانستان حکومت، افغانستان مسله قوه، افغانستان پولیس، افغانستان سیاسي سټرکچر، افغانستان لیډران او دا ټول خلک دی جوګه شوی چې خپل ملک دفاع یا خپل نظام په خپل وچري بیا امکان لري خو دام ډیر لری خبره.
خادم حسین صاحب خادم حسین صاحب تاسو څه پکې است؟
ما خندا دی چې د امریکای د فوجونو وته سره مسله حل کیږي نو د هغه بدري شرطونه یو شرط خو به دا وي چې په دې سیمه کې چې کوم ملکونه دي کوم ریاستونه دي ایران پاکستان افغانستان هند چین روس تر څو پورې چې دی په دې خبره نه متفق شوی چې د هغه مشترک مفادات سي دغه لپاره رضا نشي چې عملیات په خپل شروع کې دغه لپاره زما په خیال چې مسله به زیاتیږي او په دې سیمه باندې خانه جنگ یو بل دور شروع کیږي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان کې په دې اتفاق په کار د سیمه دي ملکونو چې تر څو پورې افغانستان دوباره بحال شوی نه کې ریاستي ادارې خپل عملیات نه شروع کړي او ریاستي ادارې په خپل خپل نه ولاړي تر هغه ته پورې د امریکای فوجونه یا د نیټو فوجونه د افغانستان نه وتل مطلب بدای چې د پښتون سیمه باندې یو داسې لوی جنگ شروع شو چې هغه د نه ختمېدو دی او هغه د نه ختمېدو مطلب دا دی چې د دې سیمه ډېر زیات خلک مخکې تباه برباد شي. او دریم شرط دا دی چې په خپل امریکا د اقتصادي مرستې کوم عمل شروع کړی دی یا کوي یا په یو نه یو شکل کې لګیا دی کوي هغه د فوج د تلو سره پریکړه په هغه کې رانه شي. دا درې شرطونه که پوره شي نو بیا د امریکای فوج تلو سره حالات ښه کېدی شي. ادروایز بلې غاړې ته خبره دا ده چې یو بل خانه جنګ به شروع شي.
حاکم شینواری تاسو د قبایلی علاقو د اتحادیه د سوداګرو یو مشر یې. خادم حسین صاحب تاسو څېړونکی یې او دلاور خان وزیر صاحب تاسو یو خبریال او څېړونکی او جنوبی وزیرستان سره تعلق دی. تاسو د مشال د 11 سپتمبر په دې ځانګړي بحث کې برخه واخسته. تاسو د درې واړو ډیره ډیره مننه. ښه وخت ورته واړو. ته خدای پامان.
تر باس وروسته اوس وخت شوی دی د خبرونه زما کور زما کلی شاهین بنيري د خبرونه درته جوړه کړې د وزیر ستان یو کلی تنبیا یو د هغه خایستونه دروخی.
ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنری مو د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د شمالي وزیرستان د یو تاریخي کلی زیرکی پاړه معلومات درکو. دا کلی په دغه سیمو کې یو خستا او آباد کلی ګڼل کیږي ځکه چې زمکه زرخیزه ده او د اوبو وسیلې هم ډېرې دي. دا کلی خلک کار کروند کوي او د جوارو غنمو په ګډون ګڼ شمېر سبزیانې پکې پیدا کیږي. تیر ونه زم همکار عمر دراز وزیر د کلی ته ورغلو او تاسو د پاره دغه کلی د خلکو سره د هغې په تاریخي کلتوري او ټولنیز ژوند خبرې کړې دي. دا کلی کوم ځای آباد دی او خواته کمی کمی سیمې دي. د کلی یو اوسیدونکی عبد اللطیف وای
زیره کې مال حقوقو داسې دو چې مشرق طرف ته هرمز سره ده شمال طرف ته لکه کرم کو کرم کوټ او ایسوړی او د امیران شاه روډ جنوب باندې دریا ټوچی دو ور سره وزی محمدی او مغرب طرف ته خدی او سیمان وغیرہ ایدک د تحصیل میرلی نه تقریبا 5 کیلومیټر مغرب باندې دا ډیر زرخیز مزکا دو او بخوری شدا او چشمه بوی دی پار سیزن باندې کا سلابی بوی کا نیوی دی پخې بوی او فصل چکی مدو کنه دی د سبزی نه اونسا جوړ غنم هر قسم شای په کاری مزکا هو د زیراکی لکا پا ټوله کلیه شه په نسبت ډیر کم دو او دا خلق چکی مدو کنه زمیدار دی دا کیس شی دا په تچه خو خو وشو وشو مزکه ابوده کو شپږ میاشتې کول بیا دا دریا ټوچی چ پروشی اول خو مزکه یې سی ویخه کم زکه نه یو فصل خو ور کو او پوس په باندې او به یې فصل یې تباشی.
لکه څنګه چې مو اورید دا کلی لوی تاریخی ارزښت هم لري خو د حکومت لخوا د دې ځای د تاریخی نخو نخانو پوره سیړنې نه دي شوی. سیمه کې د امنیت خرابې وضع هم دلته علمی سیړنې ډېرې اغیزمنې کړې دي. د کلی یو تعلیم یافته ځوان احسان داوړ د خپل کلی او قام تاریخي سفر ته سپدا نظر ګوري.
زیرکی منا په پښتشه ایشورتا ویای او ډېر دانشګوی زیراکوی مشت کیم مشرونه مشتا کیم ملي دی یا کیم شجرانه سبدو پښتانه د تاریخ پراناشه په دیش چې کیم مشکا تلی دی زیراکی بنیادی تا ور سره د هسو خیل یو شاخته میج ایسا په اتیاشلا شش مری ریچ کیم اتیاشلا په وخت واخ شي سوب شو ده اسو خیل شار چی کم خاص تا پراپر آ زرمیڑا دا سل میڑا زیرا کی دی اوشلا ارماز دا اوشلا میسا کائی دا شپیت میڑا وزیما ما دی دی دیتا اتیاش لوی آئی اوشپیت میڑا ایمار کی کلا دا دا سے ملا گون دی زیرا کی دولتا چی کم دوی پروت دی مشرون دا خبرہ کڑی دو چی دے اسو خیل چی کما ایریا دو کما مزکا دو اے دے دے پنا کولے دے پورا چی کما یہ بر دریمی داغا بے دے زیرا کی چی دا موجودا کم کلا دا اے دے زوینا بے یہ با ارتلالہ سو خیلے تا بیا بے دا مختلف خلق دیتا مسئلے جوڑا ولی زکا چھ فاصلہ دے روا دا زیرا کائی چھو دا بیسیکلی دا سے ہو چھ مشاکاتی گوندے ہو محنتی ہو بیا داغا روغلو دولتا مستقیل دتا زوی ویرکلو چھ تبے پدے بے بوندے پکرر لارے ایسا چھ او گورے پا سختا گرمی شے پا حد دار جے زیوتا گرمی شے دے زیرا کی چھ کیما حدود دی دا دے خدایو عجیبا شان دا چے پا ایغ حدود شے چے الوی دیس طرف نرسیا تو تا چشمے ملاویری چینے ملاویری دا سے یہ خیو بدی چے ویچ شے کنا زردے بے سالوم میں تکو وہ چے کلا زیرکی حدود ختمے ری ایغ زوی بوندے یہ بخاتم شد دا دے زیرکی دے خور ریو غاٹ کمال نا بلا خبرہ دادو چے دیغ کلینا کیمے دے چینے یہ بو وزی یو طرف تا وزیم مدید علت خیل خوشالی آلے ری دے بڑو خیلے دے ملگونے دے امرکی کلی پر دائی بدریمی خالکی چھلے تا استعمالاوی دامرا پیرے چھ پا خوشالی شو یو کلا دا ماکینے کلاوی تا وی آئی پیغے شو ٹول کلی پا دے غیوے لبون دے ماکینے لگا ولی مشینینہ لگا ولی چھ کیما یا بیزی را کینہ ویرسی تو چھ دا دے دا وڑ دے نسل نا دا او دا وڑ چھ وہ دا وڑ بنیادی تا ور سرا دا دے شیطک تے اولاد نا ہو شیطک دری زمن وی یو تانائی وو یو دا وار وو ویوا چه کم تاریخ وی آئی پا شیطک داغا پا ستر عمر شے پا دیر بودا عمر شے تاریخ لکی چه دا عمر دیتیم شش پی تکولا لون دے بوندے شے وو دا یوا دیرا وارا وید کے کڑیے وا چه این اوم بانو وو ای دینا دی صرف یو زیائی شوا وو چه آغا دیر مینے نا دی ای بانو زیائی باللو ای دخپل نوم پا تاریخ شے ایسا پاتا نشتا چه دخپل نوم سوو آغا دے بانو زیائی دا سے دا دا سڑائی چه کم دے دا وڑا و دے تانی وریر وو ای دے دا وڑ و دے تانی میری واوا و دے چه کم ای بانو زیائی و آیو کس وو دا وری وری واق سارا دے غینا ایس خالق بانی سیوی تا وی آئی بانی مزکا نکوی تا تقسیم کرلو دا ای دا دیر لادلا و دیر پا گرون وو دا مزکا دیر خوزان زکا وو دا دا تا ویرکڑا پا میرو سشه ازیرا کی چه کم کلا دا دا ډیر ستر نه ده د موجوده چې کیم کلا ده دا امیر نیکه به دا خبره کړله چې دا دریام کلا ده دې په خوښه ته چی بایری او دا دریام کلا ده چې داغه دې زوی تر بدل شو ده ځکه چې دینه مخښ یو زوی کا بار طرف ته د خدیوه څنګه بل زوی دې ابوت شوی وي خو بیا ته چی روغل بیا دې زوی تر روغل بیا دې زوی تر زیرا کې د کلی دن مرخطه طرف ته یو غونډای دا غار غوندې دا وړی کا ارخ وی ته ویای ارخ د ارک نه واتل دا ارک ارکیالوجی نه واتل دا مطلب دا ډیر زیړ دا ډیر مخشنای زوی دا زنه تاریخ دانون چې میر دولت مکمی لکم میر یو استوز محمد شرخان استوز رمدای دا ډیر قابل دا اغه دا ول چې دا ای زوی تا ویل کیجی چه پا کم زوی شه به خالک مرتا سجده کرده زا نشو بیانه ولا چه ایده سمرا تاریخی اهمیات تا چه دا کم تحذیب دا کم سیویلائیزیشن دولتا تیر شوا دا او پیرا یو تحذیب تیر شوا زکا چه پا دیش کامره کیرینا مندلی شوی دی چه جوڑ کامره وی پا دیش دی کیر سازو سامان ملاو شوا دا پا دیش کائنز ملاو شوی دی دولتا که کونی مند شوی چه پی بونده با قیده تحریر لکلا شوا دا دیر پا افسوس سرا بیایی چه پا ارخ بونده چا چار ندو کریه پا سرکوری ستا بونده کا چار پا وشوا زد دی بونده دیر شو وریه چه دینا به داسه داسه اثار قدیمه انکشافات رو وزی چه دنیو به دیرا حیریانا شی دی ارخ گونده تحذیب پا قبائلی علاقه شه اچرتا نشتا و داد زیرا کئی دے کلی اساسادو
پا دے کلی کی اسیدون کی قبیلے جور جمالیتی ذوق ہم لری وی پا ادبی او کلتوری حلو زلو کے برخاخلی او دا خپل جون ستنزے او خپل ارمانونا د شعر او موسیقي په جبا شریکوي. د کلی د ادبی هلو زلو پاړه وزیر رحمان محسن
میرزا زیرکی په کلی شته کومه دغه ادبی غونډه خوشی خامخه واخ په واخ باندې دوی میاشتې دوی نیمې درې میاشتې بعد چې د کوم سینیئر شاعرون دی هغه کښېني بیا مجلس وکړي جامع مجلس وکړي دې نه بعد یوه ورځ وټه کې تاریخ خوښ کړي بهر نه چې کومه دغه امیر شاعرونه وګوري چې کوم داسې د کلی شې نږدې سیدا سیدا زوړ شاعرون دي هلته وي سر دوی میاشتې دوی نیمې درې شې چې دا محفل تیاریږي او دا ادبي ټولنه جوړېږي. میر تین چار ما شاعری وکړې کنه او هغه نه میر ډېر محسوس شوې او ډېر په خپلې انداز سره وشوې لکه ویډیو کې سټه وشوې او بهر ملکې ته لوړې او لکه نیرا چې کومه دوکانه خلک هغه نه ډېر مثال ډېوډ کې میډ کی او د ژنی کی نوی طبقه یا زړه هغه نه ډېر محسوس دی او خوشول نه کنه دن سازو مې لسی جو هغه مروت هغه چې زمدای او میر به کلا کلا کې سټ کړه کنه پیزر سپیر کې سټه مشکړې دی په خپل اس مزخیا غوندې او صدا غوندې غزل لایو د زیرکی کلیا د سنگ عجیبا کلیه د غمزانو نه یې ډک د اور لمبا کلیه و ایس یومین پتا کې یو خوشی لیدل نه دا ډک د دردونو د غمونو د جفا کلیه محسن خو زکه د عزت په نظر ګوري درتا چې د دلبر او د جنان او د آشنا کلیه
یار میرا شیوی یہ پیارا نخلا رخصا تو وچی یار میرا شیوی تو خبر نکلے یک دے زمانی یا پستر گولی دو مانوی یا کدی زماوی یا پستر گولی